شوی درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د آصف حبیبی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو مرکو تر څنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ناتو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د غوت ناتر ماموریت په 2018 میلادي کال کې جاری وساتي. د چک جمهوریت ولسمشر تر 2020 کال پورې له افغانستان سره د خپل بشري او پوځي مرستو د دوام ژمنه وکړه. او عراقي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش له سفریزې ډلې یو مهمه اوایه ده ونیوله. بشپړ خبرونه واورئ. د ناتو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د غوت ملاتړ ماموریت په 2018 میلادي کال کې جاري وساتي. په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې تر 2018 میلادي کال به ناتو د افغانستان له پولیسو او ملي اردو سره مالی مرستې جاری ساتي.
One of the great achievements of this meeting is that we now
دنا ته مهم شوی د غونډې یو ستر بریدا ده چې موږ د امریکا له لوري د 1 میلیارډ ډالر ژمنه تر لاسه کړه او نور به هم را سره وشي. نو زه باور لرم چې موږ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملالي ملاتړ اندازه تر 2020 میلادي کال پورې په وسنی حد کې وساتو. ناتو هر کال 5 میلیارډ ډالر د افغانستان د اردو او پولیسو د تمویل او روزنې په پروګرامونو لګوي چې لویه برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. خو د ناتو مهم منشي د وارسا د غونډې په پای کې خبري اعلان ته وویل چې نور غړو هیوادونو هم هر کال د لږ تر لږه 1 میلیارډ ډالر د برابرولو ژمنه کړې ده. د ناتو مشران په راتلونکو 4 میاشتو کې په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو بلا غونډه کوي. د ګرجستان ولسمشر جورجی مارګویلا شویلی وای د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د مشرانو غونډه د سیمې او نړۍ د امنیت ښه کولو لپاره عمده ګام دی. نوموړي پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د غونډې یو ستر بری د افغانستان د ثبات په اړه د واضح دریځ څرګندول ول.
This was a very important summit.
دوی وی دا له ډیرو مهمو غونډو ځکه زموږ ملګرو او متحدانو د سیمې او نړۍ د خوندیتوب لپاره ستراتیژیک پریکړه
وکړه.
د ګرجستان حکومت په افغانستان کې د ناتو په مشهي د غوت ملاتړ ماموریت ته زیات عسكر ورکړي چې تر ډیر هدف په کابل کې دنده ترسره کوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وای تر 2020 میلادي کال به له افغانستان سره خپل بشري او پوځي مرستې جاري وساتي. ولسمشر زیمان پرون د ناتو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړې. هغه د افغانستان د هوایي ځواک د 100 پیلوټانو د روزنې او د هلیکوپټرو د ترمیم د قرارداد ژمنه وکړه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غني د چک جمهوریت له ولسمشر په افغانستان کې د اوبو د ستر بندونو په جوړولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د بحران د سیاسي حل لپاره مهم ګام دی. مرکل پرون په ورسا کې د ناتو د غړو هیوادونو په غونډه کې له طالبانو سره د حکومت پر مذاکراتو ټینګار وکړ. د مرکل په وینا د طالبانو او حکومت مذاکرې د افغانستان د لانجې د سیاسي حل موندلو لپاره هڅې چټکولې شي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پایل په اړه د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزو مذاکرو نتیجه نه ده ورکړې. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې 13 میاشتې 2 امریکایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړل دي. د دې وزارت په وینا دا کار د واشنگتن د ورته غیر دوستانه حرکت په ځواب کې شوې ده. د روسیې او امریکا دا حرکت د سړې جګړې د کلونو سیاسي راکړې ورکړې ته ورته ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې یو ډیپلوماټ د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو او ولې په مسکو کې د امریکا د سفارت له روسي ساتونکو سره د جنگ کولو لامل له دې هیواد ایستل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له روسیې سره اړیکې تر هغه عادي حالت ته نشي ګرځېدای چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو د اوربان موافقه په بشپړ ډول عملی نشي. اوباما پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري اعلان ته څرګند کړ چې په اوکراین کې د روسیې تشدد د ناتو تړون له بې ساري سیاسي، امنیتي او بشري کړکې سره مخامخ کړی دی.
And even as the NATO Russia Council,
دوی وی سره د چیر ناتو او روسي شورا براتونکو ونه کې په بروکسل کې غونډه کوي اته ویش کړي هوادونه په دې باور دي چې روسي سره اړیکی تر هغه نه شي اږي کېدلای چې په منسک کې موافقه تخپل ټول تعهد تر سره کړي. برک اوباما زیاته کړه چې ناتو تړون مهم او پړاو د تیرېدو په حال کې او د اروپا د امنیت لپاره د واشنگتن تعهد نه بیلیزون کړي. زرهاو کسانو په بوسنیا کې د 1995 میلادي کال د کورنۍ جګړې پر مهال د سربنیڅا په نوم یو خارګوډي کې د قتل عام یو لښتمه کلیزه و منځله. په بوسنیا کې د توکمیس توپیر لمخې په جګړه کې سربیز واکونو لګت لګاته زره مسلمان نارینه و وشل او په ډلېزو قبرونو کې پټ کړ. په بوسنیا کې خلکو پرون د هغه موټر شوخاته راغون شي و چې په سربنیڅا کې د قتل عام لګت لګا یو سلو و ویش قربانیان نوی مندل شوی هډوکی په کې لیکدول کېده. د هډوکی پروسیو کې په یو ډلیز قبر کې مندل شوی چې د دوشنبه په ورځ به خاورو ته وسپارل شي. عراق کې ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش له سخت دریځې ډلې یو مهمه وایي اډه ونیول. د عراق حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو له لوري د قیاره خارګي د وایي اډې نیول د موصل د شمالي ښار د نیولو لور ته یو مهم ګام او پرمختګ بولي. د عراق صدر اعظم حیدر آبادی پرون په خپله ویبپاڼه کې د قیارې د وایي اډې نیونه د موصل د آزادولو لپاره مهمه بللې ده. د موصل پر اوسیدونکو غږ کړی چې د خپلو سیمو د آزادۍ لپاره چمتو شي. موصل د عراق دوهم ستر ښار دی. دا ښار په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو لاسته ولوید. د عراق حکومت تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د موصل د بیرته نیولو لپاره به کله عملیات پیل کړي. او وروسته خبر دا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لندن کې د زړه له جراحي عملیات وروسته خپل هیواد ته ستون شو. پرون د لاهور په وای ډګر کې د شپږ شپېته کلن شریف د کورنۍ غړو او همکارانو د هرکلی وکړ. نواز شریف نږدې 50 ورځې له هیواد بهر وو. دا په تیرو 50 کلونو کې دوهم ځل چې نواز شریف د زړه جراحي عملیات کوي. د په 2011 کال کې هم ورته عملیات کړی و خو نتیجه یې ښه نه وه. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لاملتیام مننه کوم.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ناتو تر 2000 پوری له افغانستان سره د پوځي او مالی مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو پریکړې د دولت د وسوالو مخالفانو لپاره کاری گزار بولی.
دا یو سخت گزار دی د افغانستان د مخالفینو لپاره د هغوی د اهدافو باندې سخت گزار دی.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ناتو ملاتړ د دیش کارندوی بولی چې افغانستان یوازې نه دی.
ان شاء الله تعالی 2000 کال پورې موږ په دې متفقین یو چې په افغانستان کې به ان شاء الله د مخکل امنیتي ځواکونه په خپل قومونه ودري.
د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي پاکستان یو ځل بیا په تورخم کې د تاسیساتو جوړول پیل کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په شو وسلو د تجهیز له کبله د سیمه ایزو پولیسو مرشوبلي کمی شوي دي.
د درېنیو استو د څلورنیو کال او د درېنیو استو د پنځنیو کال ترمن څلور صده نکمواله راغلی ده.
د دې وزینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې ملرو. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د غړیو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پایته ورسیده. د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې ناتو تړون په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت جاری ساتي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. د وارسا د غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه د پریکړې او پرمختګونو جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت ته دوام د پریکړې ترڅنګ وویل چې په 2018 میلادي کال کې به په دې هیواد کې د عسکرو شمیر نه بدلوي، خو څرګنده یې کړه چې د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د عسکرو دقیق شمیر به منی اعلان کړي.
We agreed to sustain our rest support mission
یان ستولتنبرګ وویل موږ موافقه وکړه چې د غوث ملاتړ ماموریت تر 2018 میلادي کال وروسته هم جاري وساتو. ما هم همداراز د خپلو ټولو متحدانو مننه کړې چې زموږ د ماموریت سره یې تعهد ټینګ ساتلی دی. د راتلونکي کال د ماموریت لپاره خپل پلانونه به په راروانو میاشتو کې څرګند کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناټو د مشرانو د غونډې تر پیل مخکې اعلان وکړ چې د 2018 میلادي کال تر جنوري به خپل 8400 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. ولسمشر اوباما پرون په وارسا کې تر غونډې وروسته خبري کنفرانس ته وویل
39 nations including the US have committed more than 12000 troops.
زموږ په ګډون نه ډیر شو ولسونو له ناتو سره د 12000 عسکرو ژمنه کړې ده. لشتر لږه ډیر هیوادونو د 900 میلیون ډالر مرستې تعهد وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره به ولګول شي. دا له افغانستان د ملاتړ یو پیاوړی پیغام دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې به تر 2040 میلادي کال جاری وي. ناتو هر کال د افغانستان د پولیسو او اردو د روزنې تجهیز او ملاتړ لپاره لشترشه 5 میلیارد ډالر لګوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مرستو زیاته برخه امریکا ورکوي. خود ناتو د عمومي منشي په وینا د تړون نورو غړو هیوادونو په کال کې د 1 میلیارد ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. ناتو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې مهم ماموریت پر مخ بیایي او د پوځي عملیاتو پر مهال مشورې ورکوي. په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت دوه کاله مخکې د دې هیواد اردو او پولیسو ته وسپارل شو او نړیوال ځواکونه یې په ځانګړو مواردو کې ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د پوځ او پولیسو د پرمختګ ستاینه وکړه.
Afghanistan is making progress and that progress must continue.
افغانستان د پرمختګ په حال کې دی. افغانستان نن د ټولنه اوس په ټول هیواد کې د امنیت ټینګول مسؤل دی. هغوی له تعهد سره او په جرأت د افغانانو دفاع کوي. موږ به د هغوی روزنې مشورې او د ملاتړ چارې جاري وساتو. خو په افغانستان کې لا هم جدي بې ثباتي او تشدد روان دی. نو له دې امله زموږ دوامدار سیاسي، پوځي او مالي ملاتړ ته زیات اهمیت ورته. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او تشدد دوام په دې هیواد کې د خپل ماموریت ته تمدید عمده دلیل بللی او ویلي دي چې په لنډ وخت کې د ټولو ستونزو د حل توقع باید ونشي. ستولتنبرګ پرون په وارسا کې خبري غونډې ته وویل موږ له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د سیاسي شراکت او عملي همکارۍ تعهد کړی. نو زموږ هدف ډیر واضح دی او هغه دا چې افغانستان یوازې نه دی او موږ د اوږدې مودې تعهد ورسره لرو. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اسلامي دولت پرون د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت په اړه وویل چې دوی به پرته لدی چې د افراطي وسلوالو ډلو نمونه ته پام وکړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي څو هغوی د دغو ډلو پر ضد چې د دې هیواد ثبات ته خطر پېښوي مبارزه وکړي. د ستولتنبرګ په وینا د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو د اصلاحاتو او بشري حقونو ته د درناوي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ډاډ ورکړی دی. د ناتو عمومي منشي ټینګار وکړ چې د تړون غړي هیوادونه هم له افغانستانه د خپل ملاتړ د دوام په بدل کې توقع لري چې هلته د اداري فساد پر ضد د مبارزې، اصلاحاتو او پرمختګ لپاره اغیزمن اقدام وشي.
د ناتو د غړي هیوادونو له لوري د افغانستان په اړه د پریکړو په باب مو راپور اوریده. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړي هیوادونو په سرمشیزه کې له افغانستان سره اعلان شوې مرستې ډېرې مهمې او حیاتي بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو تول په خوا تر اوس وخت ډیر توپیر لري او افغانستان به په دې وټوانیږي چې د دغو مرستو په مټ د افغان وسلوال پوز کمزوري برخې پیاوړي کړي. له شغلې دولت وزیری سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د افغان وسلوال پوز لپاره د دغو مرستو د اهمیت په اړه د حقوقي نظر پوښتلی.
د ناتو غړو هیوادونو د ناتو نه بیرون هغه هیوادونه چې د افغانستان لپاره فیصله وکړي دا یو سخت گزار دی. د افغانستان د مخالفینو لپاره د هغوی د اهدافو باندې سخت گزار دی ځکه چې ټول وخت دوی تبلیغات کول، پروپاګندې کول چې په 2015 کال کې او 2016 کال کې او حتی داسې ویلي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د سیاسي نظام څخه ملاتړ ونه کړي او دا ملاتړ به کمزوري شي. دوی به وکړلی شي چې یو لوی چیلنج د افغانستان د حکومت لپاره او د سیاسي نظام لپاره رامنځته کړي او یا د افغانستان د وسلوال پوز لپاره. مګر نن نړیوال ټولنې وښوده، د افغانستان سیاسي نظام وښودله، د افغانستان سیاسي رهبري وښودله، د دوی هغه حقانیت وښوده چې ټوله نړۍ په یوه خوله باندې د افغانستان څخه خپل حمایت اعلان کړي، خپلې مرستې اعلان کړي د راتلونکو کارونو لپاره. نو زه تاسو ته ویلی شم چې د دې تر څنګ چې زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا یو ښه چانس دی، د دې تر څنګ زموږ د مخالفینو لپاره یو سخت گزار دی. نو زه تاسو ویلی شم چې دا د وسلوال پوځ لپاره یو ستره بریا ده، ځکه موږ ضرورت لرو چې وسلوال پوځ کامل په پخو باندې ودرېږي. هغه برخې چې کمزوري دي موږ یې تقویه کړو. اوس موږ کولی شو چې د حمایت قاطع او د نړیوال ټولنې او د خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو په نتیجه کې موږ د وسلوال پوځ هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه کو.
څومره مطمئن است چې همدغه کمزوري برخې چې مثلا د هوایي پوځ لپاره تجهیزات دي، زغروال ګاډي دي، نور نور وسایل دي، د اردو او وسلوال پوځ لپاره ډیر مهم دي، څومره مطمئن است چې واقعا پوځ
تاسو پوهیږئ چې موږ ژمنه کړې ده چې دغه مرستې به موږ په ډیر شفاف توګه باندې مصرفو. زه یو نمونه تاسو ته ویلی شم چې سکل په قراردادونو کې د دفاع وزارت نږدې 4 میلیارد افغانۍ د تیر کال په تناسب باندې موږ سپما کړې ده، یعنی 4 میلیارد افغانۍ د ډېرې پیسې دي چې د تیر کال په تناسب باندې سکل ډالر هم پورته شوي دي، قیمتونه هم پورته شوي دي، سره د هغې نه موږ په قراردادونو کې 4 میلیارد افغانۍ ته سپما کړې ده. نو زه تاسو ته ویلی شم چې موږ شفافیت رامنځته کړی دی، موږ دې ته متحد یو چې هغه برخې چې زموږ کمزوري دي په دغې مرستو باندې موږ ورغو، لکه هوایي پوځ، د توپچي پوځ، د زرهدارو قواوې، د کشف استخبارات په برخه کې، د انجینری په برخه کې، هغه برخې چې موږ کار ورباندې ډیر کړی دی، مګر کوم ځای ته چې ضرورت دی موږ دغه مرستې په هغې باندې مصرف کړو او عمل ته یې ولګو تر څو چې زموږ وسلوال پوځ کاملا په پښو باندې ودرېږي.
افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري و چې له ازادي راډیو سره یې تاسې مرکه اورېده. لکه څرنګه چې د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د پریکړو هرکلی وکړ، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د پوځي چارو افغان کارپوهان هم وایي چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان په باب پریکړې ډېرې مهمې دي. دوی وایي افغان حکومت باید د نړیوالو مرستې د افغانستان د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د شفاف میکانیزم له مخې مصرف کړي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره د نړیوالو مرستې وسلوالو مخالفانو ته هم واضح پیغام لري. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان وایي له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو اوږدمهاله ملاتړ به د دې سبب شي چې دغه ځواکونه په ښه توګه له خپلې خاورې د دفاع توان پیدا کړي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی وایي په وارسا کې له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان افغانان د خپلو ځواکونو ښې راتلونکي ته هیله من کړي دي.
افغان حکومت سره پخوا هم تعهدات شوي وو، هغه بېرته تازه شولې او انشاءالله 2020 کال پورې موږ په دې متفقین یو چې په افغانستان کې به انشاءالله د خپل امنیتي ځواکونه په خپلو پښو باندې ودرېږي.
د پولند په مرکز وارسا کې د ناټو د سرمشریزې غونډې په دویمه ورځ د ناټو غړیو هیوادونو ژمنه وکړه چې تر 2020 میلادي کاله به د کال 15 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د شنبې په ورځ خبري غونډه کې وویل چې د ناټو د غړیو هیوادونو د پریکړې له مخې به دغه سازمان تر اوږده مهاله له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د ناټو له پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دغه مرستې د افغانستان خلکو او وسلوالو مخالفینو ته ځانګړي پیغامونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی
یو ډیر قوي پیغام لري د افغانستان خلکو ته، او یو پیغام به زمونږ دښمنانو ته لري، مخالفینو ته لري، هغه دا چې افغانستان به یوازې نه وي، د نړۍ اکثریت هیوادونه د افغانستان د خلکو د ملاتړ کوي.
پوځي کارپوه عبدالهادي خالد وایي افغان حکومت باید د واضح او شفاف میکانیزم له مخې د نړیوالو مرستې د افغان امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا په برخه کې مصرف کړي.
دولت مسؤلیت لري، اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه پیسې د شفاف اف میکانیزم په اساس مصرف شي. ام افغان ملت باید قناعت وکړي چې دغه پیسې، دغه امکانات په سمه توګه صرف کیږي په ملي ضرورتو کې. ام هغه ملتونه چې موږ ته مرسته کوي دوی هم باید قناعت وکړي.
ښاغلی خالد وایي که څه هم په اوس کې له افغانستان سره د ناټو په ګډون د بهرنیانو مرستې ګټورې دي، خو افغان حکومت باید له همدغو فرصتونو په استفادې په کور دننه د افغان ځواکونو د اوږدمهاله مالي تمویل زمینې برابرې کړي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکاته هم بدون شک مثبت تغییرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کار نه دی مخای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
له ازادي رادیو
ساعت 10:09 شوې. یو شمېر اوریدونکو غوښتنه کړې ده چې د کرکټ په اړه معلومات ورکړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن مسابقه لري له آیرلند سره. افغانستان به له آیرلند سره 15 ورځې مسابقه وکړي. د دې مسابقو دقیق وخت به څو شېبې وروسته درته ووایم چې کله نننۍ مسابقه پیلېږي او نورې مسابقې کله دي. خو اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو خپلې سرمقالې د ناټو لخوا له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې مرستو ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، ناټو به د نورو 5 کلونو لپاره افغان دولت ته هر کال 5 میلیارد ډالر ورکوي چې یادې پیسې به د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز لګول کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که افغان دولت وکولای سي د فساد مخه ونیسي او د مرسته شویو پیسو یو برخه سپما کړي، نو کولای شي له دغو پیسو له یو شمېر هیوادونو څخه پوځي ټکنالوژي راونیسي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د ناټو ژمنې او د حساب ورکونې د یو شفاف میکانیزم د رامنځته کېدو اړتیا. د لیکوال په باور د حساب ورکونې یو شفاف میکانیزم کولای شي په افغانستان باندې د نړیوالو بایلل اعتبار یو ځل بیا راژوندی سي او همدارنګه به د افغان ځواکونو دفاعي قابلیت نور هم پیاوړی کړي. دنیا ورځپاڼې لیکلي تر 2006 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو مرستې خورا مهمې دي. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید زیاتې هڅې وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړتیا لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو مرستې د جګړې په شدت پورې تړلې دي. د لیکوال په باور هو چې جګړې زور اخیستی نو ناټو د نورو مرستو ژمنې هم وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ناټو او امریکا باید رښتینې مرستې وکړي او افغان امنیتي ځواکونه د سم او بشپړ تجهیز کړي او افغان هوایي ځواک د ایپیا وړي کړي. د لیکوال په باور کې ناټو او امریکا رښتیا هم په افغانستان کې ثبات غواړي، نو په کار ده چې په سیاسي برخه کې مهم ګامونه واخلي چې پر پاکستان فشار راوړل یې بنسټیزه برخه ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي افغانان د ناټو له مرستو هرکلی کوي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د دغو پیسو په مصرف کې بشپړ شفافیت په نظر کې ونیسي. د هیواد ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي که د ورسا مرستې په سمه توګه ولګول سي نو پر مټ به یې نه یوازې له افغانستانه بلکې له سیمې څخه وسلوالې ډلې ورکې سي.
مخکې مو وویل چې یو شمېر اورېدونکو غوښتنه کړې ده چې د کرکټ د مسابقې په اړه معلومات ورکړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آیرلند سره لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه لري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند ټیمونه د دغه هیواد په ستورموند کې 15 ورځنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان دوهمه سیالي به د جولای په 12 وي، درېمه سیالي د جولای په 14 او همدارس بل سیالي د جولای په 12 او پنځمه سیالي د جولای په 19 کوي. د 15 واړو مسابقو د پیلېدو وخت د آیرلند د سهار 10:00 او 15:30 دقیقې شودل شوې چې د افغانستان ماسپښین کیږي. د دغو مسابقو حال به نن ورځ د آزادي رادیو په خبرونو کې واوري. اوس هم له ننګرهار یو راپور. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي پاکستانی لوري په تورخم کې د سرحدي کرښې په 40 متری کې د تاسیساتو جوړېدو ته دوام ورکړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې خپره شوي انځورونه ښیي چې پاکستان د هغو تاسیساتو په جوړولو بوخت دی چې څه موده وړاندې ورباندې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې وه. خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي پر صفري سیمو د پاکستان لخوا د کار دوام نه ویني. په دې اړه قاسم سولمل راپور لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي وایي د جورنګ کرښې ته نږدې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو دوام پرته له دوه اړخیزه تفاهم نه ترسره کیږي. زبیح الله زمري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د دا ډول اقداماتو څخه هدف د جورنګ کرښې ته رسمیت ورکول دي.
بیا هم دوی اوس غواړي چې د هغې د ساحه او نقطه کې د دروازه جوړولو د هغې په 40 متره کې شاته دلته دروازه جوړه شي دا هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی. دا د افغانستان د حکومت د تفاهم او د مفاهیمې پر بنیاد نه دی جوړ شوی او نه چا ورته اجازه ورکړی دی.
اخو په ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپره شوي چې شی پاکستان په تورخم کې د لنجمنو تاسیساتو له جوړېدو لاس نه دی اخیستی. شاوخوا میاشت مخکې پاکستان غوښتل د تورخم په بندر کې پر سفري برخه یوه دروازه جوړه کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوله. له دې سره دواړو خواوو په وقفه توګه نښتې هم وکړې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي تلفات واړول. تر هغې وروسته د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړی څو دا ستونزه حل کړي. د ډیورنډ کرښې د ستونزې په تړاو افغان ولسمشر محمد اشرف غني د شانګهای په وروستۍ سرمشریزه کې هم د پاکستان له ولسمشر سره وکتل او دواړه لوري د سرحدي ستونزو د حل لپاره د یو میکانیزم پر جوړېدو سلا شول. شاوخوا لس ورځې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم سلاکار طارق فاطمی ویلي و چې هیواد به له افغانستان سره د ټولې پولې په اوږدو کې موانع جوړې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د هر ډول تاسیساتو جوړېدو ته له دې وروسته د همدې میکانیزم پر اساس تر دوه اړخیزې موافقې وروسته اقدام وکړي. بلخوا د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي له ازادي راډیو سره خبرو کې دا رد کړه چې ګڼی پاکستان بیا هم پر صفري نقطو تاسیسات جوړوي.
کوم تشویشونه چې د ولسونو سره شتون لري زه د اعتماد ورکوم. هغه سیمه کې چې هغه د سفری نقطه بلل کېږي هلته هېڅکله د کار کولو اجازه نه ورکول شوي او نه به هم په راتلونکي کې ورکول شي.
اومو غوښتل چې د همدې ټولنیزو رسنیو د راپورونو په اړه د سرحدي ځواکونو نظر هم ولرو خو هغوی ځواب را نه کړ. د چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي افغان حکومت باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د موجوده ستونزو په اړه له ملت او نړیوالې ټولنې سره مشوره وکړي. دوی وایي که پاکستان بیا هم دا ډول هڅې جاري ساتي نو دا به نور هم د دغه هیواد په وړاندې د افغانانو احساسات وپاروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په اروپا کې له سیاسي او امنیتي ستونزو سره سره دا تړون د ثبات اساسي سرچینه ده. ستولتنبرګ پرون شنبه وویل چې په وارسا کې د ناتو د مشرانو غونډې دا پیغام ورکړ چې دا تړون متحده او ټول غړي د سیمې د امنیت د ټینګولو لپاره ګډ نظر لري. په دې اړه فرشته جلالزه نور جزئیات اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ خبرې تایید کړې او څرګنده کړې چې دا تړون هیڅکله په یو وخت کې له دومره زیاتو بشري، سیاسي او امنیتي ستونزو سره نه مخامخ شوی. اوباما په ورسا کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې خبري کانفرنس ته وویل دا تړون په تیرو اویا کلونو کې اوار وار له یو ډېر حساس وضعیت سره مخامخ دی، خو هغه ټینګار وکړ چې ناتو تړون د دغو ستونزو د حل توان لري.
NATO is as strong, as nimble, and as ready as ever.
ناتو تړون ډیر چابک او تر بل هر وخت زیات تیار دی. په دې سرمشتي ځکه چې د مونتنګرو حضور دا څرګندوي چې د ناتو دروازې د هغو ولسونو پر مخ پرانیستې دي چې زموږ په لوړ ستاندرد برابر دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم وویل چې دا تړون باید د خپلو غړو هیوادونو پرته په نورو هیوادونو کې هم د ثبات د ټینګښت سره مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په وینا ناتو بل نورو هیوادونو سره د تروریزم او امنیتي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي روزنې پروګرامونو کې مرسته کوي او د هدف ته د رسیدو لپاره خپل پوځیان به د غوسې متاستوي. ستولتنبرګ په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو د روزنې د نوي پروګرام اعلان هم وکړ.
We have decided to provide direct support to the fight against ISIL. All allies are already part.
موږ پریکړه وکړه چې د داعش پر ضد مبارزې سره مستقیمه مرسته وکړو. موږ ټول غړي هیوادونه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف غړي دي. اوس موږ په اصولو کې موافقه وکړه چې د ناتو څارونکو الوتکې به د ائتلاف قواوو ملاتړ کوي. دا د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره له مبارزې زموږ د ملاتړ څرګنده نښه ده. ناتو همداراز پریکړه وکړه چې د خپلو عسکرو څلور لواوې په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې ځای پر ځای کړي. د دې پوځیانو مشري به کاناډا، امریکا، بریتانیا او جرمني کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته دا اول وار دی چې د ناتو غړي هیوادونه د خپلې ګډې دفاع لپاره دومره زیات عسکر په اروپا کې ځای پر ځای کوي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
وسم هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې راستولې دي څویل ولم محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د ورسا غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه غونډه وه ولسمشر باید د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه ناټو ته شکایت وکړي فضل الله له نورستان لیکلي موږ د ناټو په پریکړه باندې ډیر خوشحاله شو مشال زابل لیکلي دي چې د ناټو غونډه د افغانستان لپاره امید بخښون کیوه هاشم باینزی له هرات لیکلي دی د ناټو مرسته د افغانستان سره د پاکستان په وړاندې یو سخت گزار دی داینه لیکلي شي چاته گزار دی یو بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی لیکلي دی له هرات څخه د ناټو مرسته د افغانستان سره د نړیوال ټولنې لوی اعتماد شي دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راستولي وو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه اوروي
د ناټو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د غوت ناتړ ماموریت په 2018 میلادي کال کې جاري وساتي د چک جمهوریت ولسمشر تر 2020 کال پورې له افغانستان سره د خپل بشري او پوځي مرستو د دوام ژمنه وکړه د ګرجستان ولسمشر ویلي د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناټو د مشرانو غونډه د سیمه او نړۍ د امنیت ښه کول لپاره عمده ګام دی نوموړي پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د غونډې یو ستر بری د افغانستان د ثبات په اړه د واضح دریځ څرګندول ول د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د بحران د سیاسي حل لپاره مهم ګام دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې 13 میاشتې دوه امریکایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړلې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له روسیې سره اړیکې تر هغه عادي حالت ته نشي راګرځېدای چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو د اوربند موافقه په بشپړ ډول عملي نشي او عراق کې ځواکونو د اسلامي دولت یادایښت سختريزي ډلې و مهمه وایي اډه ونیول د عراق حکومت د خپل امنیتي ځواکونو لوري د قیاره خارجي د وایي اډې نیول د موصل د خار د شمالي خار د نیول لورته یو مهم ګام او پرمختګ بولی
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه دوام کوي په همدغه چپو د ماشام له او بجو د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو پروګرامونه خبري شي د دې خبرونه په دوام کې مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه لرو خو مخکې تر د ژوند رنگونه واوري د ژوند رنگونه د اصلي رادیو د هر ورځې د سهار په لومړی خبرونه او د غرس د لسو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي
د ژوند رنگونه
خاطر تر تخپل نوموي
سمانم ډالای دی چې پکتیا ولایت نه يم زدرانه يم
ترخه اوس کوم ځای کې اوسېږي
اوس په کابل کې اوسېږم په مکریانه کې
او څوم سم کې مکتب ته ځي
او مکتب تازه ما په پینځم صنف کوم فعلاً شپږم صنف ته شوم
ماشاءالله ستاسو مام ډیر ښایسته ده ډالۍ د نن درباندې چای خی
زما انا راته خی دی
خوشاله راځي نوم ندی
او خدای نوم خو په کله چې ته مکتب کې زموږ مکتب کاله کان و زما نوم دوی فارسی ده بنان و زما په نوم انا په دې ما زما په نام باندې ورش خندي ولا هغه وخت خپل نام به خنه یې صدا اوس می خیس
بیا خدای نیته کړه نه ویل چې ما دې سره کوم نوم یې خایڅ خلک را پور بیرون خاندي
آلته می ویل نو ورته ویل می بل نه نو چې په ما وی خای ما تعالی کان ول دول دول دا ته زه واخته کدم
خا خا اوس خوشاله دي نوم نه
اوس خوشاله نام نه می ډیر خنام دی
اوس چې زما دې کنه مکتبونه نیم رخصتي چې کای درسونه دی وای کورسو ته زی کور کې چی شي کای
کورسو ته زما نیو کور تازم تو قرآن شریف کورس تا یو بل کورس تا شتی پایلاو ما آغا که انگلیسی وای ما
او بیا څنګه د کور کې هم لوبې کوي وړو خویندورونو سره دی
مور مې ما خور ته مې کارونه را کړی چا کارونه و کوي بیا نور چار چې شي کوي
او چې شي کارونه کوي کور کې تاول چې کارونه را ته ویشلې کوم کوم کارونه کوي
زما د خور کارونه آشپزخانه د ظرفونه مې دی آشپزخانه پاکوي او زما د مور کوټه مې د چې جارو کوم یې پاکري کاونه
بیا چې جارو کې په خپل خوخه دی خسته یک مور د پزور در باندې چولې
په خوخه می خسته دي ځکه ازما شپسخانه نه خوخیږي ځکه چې زه ظرفونه مینځم لاس په پسته کې چوي ازما شپسخانه نه خوخیږي ځکه ما کوټه او خاص خسته
بیا چې کوټه جارو کې ستړي کېږي خو نه
نه وړه وړه کای کوټه دا زر دای جوړ کوم بس نور کار نشته
بس دا نړی نه زیاته مره نه خوشاله اوسې
مخکخه خزی
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازی لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او لا کابو 1500 کلونو را پدې خوې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړې دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکې پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالی شوه او د کابو دوه کلونو را پدې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي له اغلې ترکه څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سي، یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزې موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه، د کور جنجالونه دي چې راځي، د ښځو د مېړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې د سي په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي. زیاتر جنجالونه د سرازي په شورای ولایتي کې سي عریضه و کې هغه غیا اورېدل کېږي، او که دلې جنجال ال سي دلې ال په شورای ولایتي کې، او که دلې ال نه سي که نور مقاماتو ته، یعنی ریاستو ته مربوط، یعنی ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسوو.
دغه د ستونزې کوم برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي د ستونزې، او د نه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر دي کاتافو کې تاسو پدید
په ښار کې خودونه نسته، په ښار کې دونه مشکلات نسته، خو ست زیاتره جنجالونه د ښځو سي، یعنی د میړه سره شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي، یعنی مشکل زیاتې وایي راته. زیاتره د مشکلات سي په اطرافو کې ډېر دي په ولسوالیو کې.
او تاسو ډېری فعالیتونه د څوکر چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کاسیه د ښځو په برخه کې مون فعالیت کړی، وکیلام یا په ولایتي شورا کې. تر دې مخه مو په کوم برخه کې تاسو ډیر فعالیت تر سره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په غو حساب کوی؟
زه وکیل نه وم، یعنی ځان مې نه کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه د افغانستان کې سیوم، یعنی معلم وم په بکتاش مکتب کې. بعد له غسی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته. نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړ، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده سي. هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله، زیاتره ځایته معرفي کوله سي. غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلک کدبار ازوند لري. نور ځایو ته مې معرفي کوله، کومک مې ورسره کوي. بیا پرست یغه کې زه نماینده دي مجرینو خزو مسیر لغه جسه نمائندګي مې کوله، یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلم، یا کمستون جسه به درلودې راتلم، یعنی هغه مجرین سیاله ته سبب کډوال سبب دي خواته، یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې، یعنی ما سم سره خستې سي لغه جې تر دې پورې پر لارې باندې د علاج ما کوي، یعنی زیاتر د کډوال سبب نسیار راوستل زبور سره.
په ټولیز ډول ویلی شو چې تاسو له پیل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و؟
ښځو ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوم.
او که بل خلات کې راش خبرې وکړو چې خځو ته د سیاسي فعالیت، د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمينه مساعده ده؟
په خار کې خو لیک دی خزي، یعنی کولای شي سی خپل مشکلات، یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي، یا د باندې لکور راوځي کار وکړي، مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي. یعنی خزي نه سوی کولای شي بیرون راوځي، یا تنه راوځي، یا مکتب ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي، یا نجونې دا شو زیاتره د لری نام نو ولسوالۍ کې ایس دنجونو ښوونځي نه ستاسې دوی درس پکې ووایي، د الکانو دسته نو دنجونو دا نسته. خزي ډېرې ستونزې لري په ولسوالۍ کې.
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو د فعالیت زمینه مساعده ده، دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ذاته مساعده کړې د ستونزو په ګاللو سره، که دولت ورته هم زمینه مساعده کړي تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې؟
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي، بل حکومت او دولت هم د زمینه ورته مساعده کړي. بیا د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده، جنجالونه کم دي، یعنی امنیتي وضع سمه ده، نو دغه په خاطر باندې خزي کولای چې په زادانه توګه باندې راوځي، د باندې دفترو کې کار وکړي، خپل مشکلات حل کړي، بازار کې کم کار ولري، نو دا خپل ستونزې ترې اندازې پورې دوی خپل حلوي.
ستاسو په نظر چې خزي دا وړتیا لري په بلخ ولایت کې د زمینه ورته مساعده چې خپل ستونزې حل کړي، خو په کومو برخو کې ډیری فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه؟
ډېری ښځې د سی په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي، لاس کار کوي، د باندې راوځي، په بازو ځایو کې کار کوي، یا مثال د خبرې په کور کې کوي، بیرون راوځي خرڅوي، یا وړي لاسي صنایعو سره ډېر دسترسی لري، بل په دفترو کې هم کار کوي، ریاستو کې کار کوي، یعنی زیاتره په پولیسو کې دي، زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي. یعنی سل په سلو کې ښځې کولای شي هم رهبریت وکړي او مدیریت وکړي. ډېری دا د هغه سي ډېر له ښځو سره دوی په ارتباط کې دي، په هغو ځایو کې ډېرې دي، یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې سته، په اردو کې سته، په امنیت کې سته، زیاتره دفترو کې کار کوي، ریاستو کې کار کوي. نو که ریاستونه او مدیریتونه نه وي ورکړي، خو مقصد کار کوي، په دغه دفترو کې کار کوي.
وکیل صاحب، تاسو ویل چې هم د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړئ چې مقدسه دنده ده، تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته، او اوس مهال هم لوی مسؤلیت ستاسو پر غاړه دی، او وکیل یې د خلکو استازی په ولایتي شورا کې د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته، د منلو وړ دی، او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوئ؟
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم، یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تری وند از یو تل کړی دا، یا خبر سی تر دولت پر سی تر رسیدو ول اسما رسول دا، یعنی بلن مقامات ته می دي مشکل ویلې دا، یعنی ډیر ستونزې دي سی مشکلات په ول سوالو کې سی دی ماته ټلیفون را توای، خپل مشکل را توای، سی هغه یعنی سی از مو په صلاحیت باندې دی هغه مشکل می تری وند از یو تل کړی.
بیا دا کرته وای چې ډیرای ستاسو پرختنه وړاندې زو وختنه خزو ته چلی؟
اول خو په خار کې مې او د ولسوالو ته مې یعنی ډېره توجه ده، په خار کې خو خپل ماشالله مخزي روشن فکر دي، په دې باندې د دوی سر خلاص ته سي باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي. نو ولسوالو کې په کلو کې په دالری پرته سیمو کې یا مثال د خبر سي امنیتي وزینه د سم، یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما دا وینا ده سي باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض د سې دوی باید وکي، وخت سې دوی روشن فکر سره خپل مشکل به خپل مال ولای سي، یعنی د سې منفي کارو ته دوی لاس نه چي، سې دوی روشن فکر یا تعلیم لري، یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي، دوی منفي کارو ته لاس نه چي، سې دوی به یعنی نشو باندې اختصاصي مثال خبري نور غیره کارونه د سې دوی شخه کارونه د سې دوی وکي، لوغه به دوی جلوګری وسی. زما دا وینا د وخوند ورونه ده.
بلر په تاسو مکله هم په دودیز ډول، په سیمایز ډول، په سنتی ډول خلک خپل د ښځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي، په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده چې سم قضاوت وکړي، خو صحیح ده د یو ښځې په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي، خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې داسې قضاوت وکړي چې دوی خپل خودسرانه سنګسار کې مثال د خبرې دي، خودسرانه د دوی پزه پرې کې مثال د خبرې غوږ پرې کې،
آزادی بدن قطع کی نو دا از د اسلام لاری زدم یعنی معقول لار نه بولم باید دوی و مرجو ته ولاړ شي مراجعه وکیا شورای ولایتی ته یا قضا ته یا سرندوالی ته یا نور مقامات ته دوی باید د اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه د زموږ په منطقه کې د سدي خود سرانه تصمیم نسی دا از په اسلام کې مدانه دی راغلی چې خود سرانه تصمیم باید څوک ونیسي
کور موادان د حضور څخه مننه
ستاسو سم ډیره مننه چې ماته وخت راکړئ
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
اختر نږدې شو روژه لاړه اختر نږدې شو روژه لاړه لیلا به چاته سرې منګولې ښکاروینه درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي دودونو ته ځانګړي کړې ده په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابع نیولو او منځلو له دودونو خبر شئ او هم به له هغه دود خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غمرازی ترازی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل وی درته وړاندې کړی
درنوردونکو په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یو ته کوچنی او بل ته لوی اختر وایي ار کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي په حقیقت کې د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړو دودونو سره ترسره کیږي نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري د ورداګو اوسونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي د دې خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي
نوې جامې اغوندي د اختر پورس او همدارنګه خزینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پورس او کې او بل دا چې هر څای په دې ورځ د خپل خوشحالي له نور سره شریکه او د نور ته د اختر مبارکي ورکوي پرو ته ورزې د اختر پورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره مانځي
وفي الله ستنځي چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د محل په کابل کې سیګي وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري
مګر کلیوالي دود کو دلته اغور کو دا ننی او چرماس ځکان خو بیا هم ډیر دی اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلي
د خاغلی ستانګزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحې مراسم هم ترسره کیږي خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچېری څوک دا چاره ترسره کړي بد ګني
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې یم مخانه موږ ته وایي په دې کې موږ د سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کړو کوم ملمانه سرځي یو چای دل زغنه یو طرف نور هر شی خې دی او تا چوې تر درې مورځې پورې او بل مسله د دوا او د هغه دا موږ اکثره خلک دی دا وایي فریاد نه روا کړی او خلکو غم به نور نه زیاتوي د خوشحالي ورځ اسلام کې هم دا خوشحالي ورځ موږ سره هم ګان دی اوس خو نقصان کو شاوخوا هم ځایګان د لار قوم دي لار جن دي وینوس ک پروس کله لوی اور کی اختر کې بروزه کی ول کو په باندې دیوال را چپس کار کو دیوال پر چپس د امر ته دیوال لاندې مرس بیا په د اختر کې د اختر په اول ورځ باندې ډیر خلک دوی تر تلل بیا موږ تر سو سره دوی د غم اوس لک شته سو یو تاسو راځي دوی برته تازه کوي د غم
د خوست ولایت اوسیدونکو عارفه بیا د اختر څخه یواش په وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې دا ورځ نمانځل کیږي
د مردگان شپه د کنه پښتنه د خشپه وتوي کنه خشپه په خوست کې هم گزاره میکړه د خشپه کندول می وسیداله دا وری ج زمینه می پخ کړ دا بسداله دا دیکاله می پتیغ نه که تاوده پخ کړ دا بسداله دا هغه تا دا خره نه ناد دا وای چې مردگان شپ دا خش پ دا او جمعه ته خو کندول وبسای خیرات وبسای هغه تا هم دغه خبره ده لکه په کابل کې اطراف کم دا نه ناد روان ده وشه مونږه مغاسه چې خسرګنک تر بتلم اول به مونږ خو غاک وکول چې بلنګي و سوي و دې چې زمانہ خش پ دا دې ته خو ټیکاله وبسې کندول وبس چې خو و دې په دوړ سترګ وبسم بیا ما مغاسره کم تکار کړ د جماعت م کندول وبس دنه دا اخل ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ته وای مغه په خو په کندول کې خو کېو بیا جماعت تر لګو
دی غل عارفې په خبره چې په خوست کې کته هم د اختر په ورځ د فاتحې اخستنې د ناسم دوت ترڅنګ یو شمیر نور دودونه هم شته مګر دوی وس دا دوت نپالی
اخ وس په خوست کې هم د انانات ورکشاو ده وای دا ډیره ګناه ده اختر پاوریز خودی اوریز ده خلق چاته په فاتحه نور کوي فاتحه دی اختر پاوریز بخی مرحوم ده بخی هم مولویان هم لره کړه ده په خوشالتی اوریز کې وای خام ما ګډه وای ډیر په خندا وته وای داس په جګرونه نه وته وای چې ولا زو نه وا خدای ده او بخی الو دی بسنګ چندان ده تاسو نه وای جړه کړنجانه پرګې دي سوچ مو کی مخته وا وخته به خورې خدای ده او بخی دایوان بسنګ چی د خزای بسنګ چی او خدای داس ده خبرې بوته وا اوس نشته ده خبر خدای ډیر ناراضه کیږي
نسیمه چې په کابل کې وسیږي کته هم د اختر په ورځ د فاتحې اخیستنې دود سم نه بولي خو د خپلې کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کده و د منګا یو لور لور مړ بیا وړکه اختر کې ډیر چغ ما چغ وک بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاو بیا د از ما زوم ملا ورته چې خدای نه موږ به هر اختر کې زاړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو خو نه غس مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زاړو دغه رواج د از موږ نشته خلزانه سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالیا غوست دات ما زو یو د اختر په ورځ مرس هغه چې بیا ولکه اختر راځي ما هغه پیټ کې 12 کال
اوریدونکو کله چې اختر رنګ دي شي نو په کوچنیو او لوی خارونو کې ګڼه ګونه زیاتیږي چې لامل د اختر لپاره د ځانګړي سودا اخیستل وي د کابل په هانتون له استاد په هانیار قاری عبد الله کمال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د خو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلې دي د اوریدلو بلنې درکوم
اختر مون د پاپانی ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی یو د اسلام له نظر چې مونږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی او قران کریم هم د اختر پر اړه باندې او د روژې نه د تیرې دوه بیا د دوه یو وړکی اختر دواړو د فضایل پر اړه باندې د قران صریح آیاتونه دي د دې ترڅنګ زمون ټولنه چې کلتوري او سنتي ټولنه ده په دې کې د اختر مانزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی زمون ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده په دغه باندې زمونږ ټولنې یووالی هم ثابتېږي د دې ترڅنګ د اختر او همدغه شانی نور یاغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مروج ده یا نور یاغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کېږي د دې دردونه شریکيږي خوشحالي شریکيږي نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دي یو ډیر خ عرفته یو ډیر خ د ترحم عرفته هغه دا دي چې کشرانو ته پیاسي ورته یا وې ته او د دې ترڅنګ مشرانې خزي په کورونو کې چې ماشومان ورزيد اخترونو مبارکي او تاغې ته دا ماغه وخت سره میوي لکه غوزان توتان پتاسي نور هغه شین چې هغه ماشومان ته خوشحالي یاغه ورکي یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې د خوشحالۍ ورځې په دې ورځو کې مسافر زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې هغه کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي خپلو سیمو ته راشي
استاد یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي هغه غم یو ځلې بیا تازه کیږي د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته او که نه او که چېرې د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي
دا ټولنه زیاته په عرف او عنعناتو باندې تکیه ده او عنعنات په دې ټولنه کې چې دي دا ډېر حاکم دي زمونږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده بلکې هغې ته د غم تازه کول دي د خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوي بل خصوص په دغه سي د اختر په ورځو کې اختر د خوخي ورځي د خوشاله ورځي دي خزینه قشر اکثریت په اخترونو کې زی قبرونو ته زیارتونو ته د شته په شریعت کې شریعت کې دا دي چې باید نمور او پلار خبر تلار شي دواو کې هغه داني چې ډلې ډلې خلل شي بیا جړاګاني بیا خفګانونه دا ټول اسلام منع کړی دي
استاد یو بل دوی چې هغه د خوخي خسر کړه تک دي یا ځینې توفی او ډالۍ وړل دي دغه ډول دودونه څنګه ارزوي چې په ټولنه کې موجود دي
دودونه چې د سړی د وس نه بار شي او داغه د پاسه شي هغه که هر دود وي په خیر نه دي د خسرګانې خوګوي خلک کوشش کوي چې هغه سره خر وابطو ساتي خدا په دې معنی نه ده چې سړی د دس یو پیټي وی سي چې بیا سبا داغه د خلاصولو توان نه لري او دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري هغه باید په خپل ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه
د خغلی کومول خبره چې اوس یو شمیر پخانی دودونه کمرنګ شوی دي خو ځینې نوی دودونه دومره پیوړی شوی چې نه تر سره کولې په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي
لغما پاختر چڑا کوما
بیورور خور په کلی راغله आवाज یو کړی چې د چا کر بزما مینوالو جګړې کزموک په مادي خوا منفی اغیز خیندلې زموږ مانویات هم زیانمن کړي اوس په لریو پرتو سیمو کې د نام نه لامل اخترونه د پخوا په څیر په میلون نن منځل کیږي موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سره ونمانځل شي نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
نو داسی مکوا داسی
مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا